السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د کب 15 د مارچ 15 پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبیدالرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونی په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې 2 میلیارد ډالره نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیتد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره دې د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې د روان مالي کال تر پایه یعنې سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښولی، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې 3 ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي، خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوي چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې 3 میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو 2 مسیالي د 1 شنبې په ورځ د مارچ په 12 او 3 یا وروسته د 2 شنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړی.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومي کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږه ټیټی نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپאי پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنځشنبه د اروپای پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومي کړي، او دا حق اقدام دی چې د اروپای پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دراس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جوني ل شوونځي او همدارس په هنتونه منه کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکلي کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومان پر جذب او د سوریه جګړه کې د لشکر فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پټکو د غزالمانه کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
پیران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. پیران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې لا 13 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 18 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له هغو کسانو سره یې لیدلي چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغان چې له پښو ګوډ وه او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بیرته خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولاً هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولاً د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقوقو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقوقو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقوقو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخه کړی. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده ورسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لاري بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړی ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای:
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات د کراچۍ په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرسادی یو ته دا ټومونه خو بیخي بند کړ چې په دې لار به نور اوري. هغه ته د نیگیټیټ لیست یې هم نو عام واد وای نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادوي، مال نه راپریدي، او کانټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. ښاغلی علي کوزیوی د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندر عباس لاله انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټینو شکوله بانکونو ته پیسې نشو دیدلې. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس دا غینه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزی وایي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیبروس پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبرالانو سازمان آر ایس ایف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان ورم ورځ دی ویلې مې په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې. هم مهاله ځینې خبرالانو وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر ایس ایف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. خزینه خبریالان هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خورم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضی پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالان ډیر کار کوي خو ماش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر ماش ورکول کیږي. زینی رسنۍ خو خزه خبریال له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنند
کومه خزه چه غواری پا ولایت که کومه رسانه سره کار وکړي لمره باید له طالبانو سره په همغږی د اطلاعات و کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې دی چاره که خزی ندی بریالی شوی او مکتوبی ندی راوړي دوی سړی ګمارلی
و ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونونه تونستان به خاطر نبود مکتوب
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هنګام مصیبه
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي
دا نفر اگر یک نفر راضي شوه
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندوستا هلته د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پروختي مرکزو کې د سی خدماتو له نشتوالي یا کمبوده شکایت کوي دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال کړي ګلتپا د لس کیلومتر واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالۍ څخه ده جزئیات په دغه رپورت کې
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولی د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي د ګلتپی ولسوالۍ یو وسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډي ته وویل
دولت تمیز کی شفاخونه کلون باید دایجه بیا دولت څخه غوښتنه کوي چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي ځکه د نفوس شمیر زیات او موجوده سیمایي روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولای
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي تر څو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک شته خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ ته جوړ سي زنانه ډاکټر شته خو مطلب داسې نه لکه غټ هسپتال گزارې والا دي مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کده مقدر نمیتونه یک شفاف
دلته سیبیس کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي او د غراز مسلکی ډاکټران هم نه لري اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي
د ګلتپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمایز مرکزونه موجود دي
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم
در ولسوالۍ کلینیک هر ورځ له 300 نیولې تر 340 نفر پورې مراجعین لري اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی فاميلي پلانینګ ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتي خدماتونه وړاندې کوو او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو
د ګلتپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یاد ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده
موږ یو 50 بستریز شفاخانه هم د جناب والی صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې موږ سره همکاري وکړي نو دوی هم وعده راکړې دي
ګلتپه په خوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ نو د ګلتپی سیمه ولسوالۍ ته ارتقا وکړه
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د غزنی اوسیدونکو وایي دلته د خاري بے نظمۍ او ترافیکي اصول نه رعایت لاره کابل خلک لړی رستونځو سره مخ دي دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولای شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي د دوی په خبره لمړی باید خلک نظم رعایت کړي کنه بیا د طالبانو حکومت لاس پکار شي جزئیات په دغه رپورت کې
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یمه، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلای سبزه چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلی. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسری وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ شاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو که داسې وي یو څوک توجه ورته وکړ د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا هر څوک چې وي، دا ښاروالۍ خو ځان ته هر څوک یوه وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو مې ګمان نه کړي چې هیچا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو که داسې وي چې څوک هغه ورباندې وکړ، دا به انشاءالله د موږ هم په ګټه وي، د دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدو دونکې دلته له ښاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم یې عبدالکریم، د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې خوځت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچو ول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای، د موټر سایکل ول مکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه چې پوه شوې څوک په چپ لاس راخوشي څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ور معلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودري، کدی اډې ول ده د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نه دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسېدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولی سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د آمرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکارۍ او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او وروستی راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او گانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. د رویټرز خبری آژانس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې به د چاکلیټ نرخونه احتمالا لوړ شي. ملالې بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په گانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیریو په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. در راپور لمخه تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې